Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د نن خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مازدیګر تر او بجو پورې خبرونه کوي نن دوشنبه ده د 1438 هجری لمریز کال د چنګاخ لومړی او د 2009 میلادي کال د جون 28 نیټه ده له دوه سره سم د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکل د خبرو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه لرو چې دا د تر هر څه مخکې سرخطونه وړاندې کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د رای ورکولو د وزرو مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عملي شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کټو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون مسپخین له ډاکټر عبدالله سره وکتل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په ورستیو امنیتي پیښو کې د دولت د مخالفینو تلفات زیات شوې دي طالبان وای چې دوی د نیویارک ټایمز ورسپانې د خبريال په تختولو کې لاس نه درلود په کونړ کې د میشتو نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پر یو موټر د ماین چاودنې اته ملکي وګړي وژلي او 14 تنه یې ټپیان کړي دي په سوات دیر باجوړ او وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوز عملیات روان دي او راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې د ایران په مرکز تهران کې د پرونیو مظاهرو له ځپلو وروسته نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي د ژورنالیستانو د دفاع یوې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 24 ژورنالیستان او د انټرنیټ بلاګ لیکونکي نیول شوي دي د عراق په مرکز بغداد او شمالي ښار موسل کې د افراطي وسلوالو په حملو کې 9 پولیسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پاوز د شمالي کوریا هر راز احتمالي راکټ توغولو ته چمتو دی په راپورونو کې به قدر منوریدونکو هم دراز ووري چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ
ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل درې نور ولسوالی او همدارنګ بیسود ولسوالی او همدارنګ شیوه
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی خو د دې د سهارنی خبری مجله لمړی موضوع راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای د رای ورکولو د وزرو مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره یو عملیاتي او امنیتي پلان ترتیب کړی چې په سلو کې اتیا عمل شوی خاغلی اتمر پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې پلان هدف دا دی چې په انتخاباتو کې خلکو ته خوندي چاپیریال برابر شي حنیف اتمر زیاته کړه دوی د هغو ولسوالیو په اړه اندېښنه لري چې یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او یا په لوړه کچه ګواښونه پکې دي محمد حنیف اتمر وویل د دغو ولسوالیو لپاره یې هم جلا پلان جوړ کړی په دې اړه نور له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکول وویل د روانو انتخاباتو د امن لپاره یې نوي پلانونه طرحه کړي او د رای ورکولو د وزر مرکزونو د خوندیتوب په مقصد یو عملی او امنیتي پلان ترتیب شوی چې د افغان امنیتي ارګانونو ترڅنګ ایساف ځواکونه هم د دې پلان په عملی کولو کې ونډه لري
دغه پلان زموږ د همکارۍ او ستراتیژیک چوکاټ تضمینوي چې انتخاباتو ته یو خوندي چاپیریال برابر کړو د دې چوکاټ دویمه مرحله پیل شوې چې هغه په عملی او تاکتیکي ډګر کې د ستراتیژیک پلان عملي کول دي موږ تصمیم نیولای هر سیمې ته به ټاکل شوي کسان توظیف شي پولیس ملي اردو او ملي امنیت به په هغې سیمې کې خطرونه وارزوي او هلته به ځواکونه ځای پر ځای شي د هر ولایت او هر سیمې لپاره باید پلان طرحه شي د دغو وزرو مرکزونو لپاره دغه پلان په سلوکیاتیا عملی شوی دی
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ولسمشري او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه وغوښتل چې دوی په کابل یا نور ولایتونو کې کمپاین کوي مخکې له مخکې د پولیس خبر کړي چې د نظم او امن په تامین کې ورسره مرسته وکړي د کورنۍ چار وزیر محمد انی فاطمر ومنله چې د ټول افغانستان په سطحه یو لس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نوموړي وویل په یو سلو څلورویشت ولسوالیو کې په لوړه کچه او په څلوېښتو نورو ولسوالیو کې په ټیټه کچه تهدیدات موجود دي چې وزیر وویل دا ورته د اندېښنې وړ موضوع ده او دوی په دې اړه فکر کوي چې د دغو ولسوالیو خلک څنګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. محمد انی فاطمر زیاته کړه د دغو ولسوالیو د برخلیک په اړه یې یو جلا پلان طرحه کړی خو نوموړي په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د غرض ایساف ځواکونو تر دې مخکې ویلي ول چې د انتخاباتو او کمپاین پر مهال د کاندیدانو د امن لپاره خپل فعالیتونه تر پخوا ګړندي کړي دي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي رادیو.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر پرون ماسپښین له ډاکټر عبدالله سره وکتل. لکتنی وروسته د امریکا سفیر جنرال کارل ایکنبری له ډاکټر عبدالله سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې امریکا غواړي د هر کاندید له پروګرامونو او پالیسیو ځان خبر کړي او ورسره سیاسي بحثونه وکړي. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپور واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره یې لیدو کته د افغانستان، امریکا او د نړیوال ټولنې لپاره ګټور دي. آیکن بیری چې د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله سره یې په یوې ګډې خبري غونډه کې د یکشنبې په ورځ خبرې کولې وویل ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د حکومت او کانګرس یو شمېر غړي به په دې ورځو کې افغانستان ته راشي او د جمهور ریاست له کاندیدانو سره به خبرې وکړي.
د وی
دغه راز ملي بحثونه نه یوازې د افغانستان په ګټه دي بلکې د امریکا او د نړیوال ټولنې ملي ګټو ته هم ګټه رسوي. افغانستان، امریکا او نړیوال ټولنې درې واړه له یو شمېر ګډو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په ګډه به یې پر ضد مبارزه کوي. امریکا لیواله ده چې د افغانستان د راتلونکي مشر په اړه که هر څوک وي معلومات ولري. ډاکټر عبدالله د امریکا د سفیر له لیدنې څخه په مننه وویل چې له هر کاندید سره د امریکا د سفیر له لیده کاتو جوتیږي چې امریکا په افغانستان کې یوازې له یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې له حامد کرزي څخه وغوښتل چې په یوې مناظرې کې د ورسره مستقیما برخه واخلي.
ما خدمت رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی یک چلنج هم دارم.
د وی از د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته یو چیلنج هم لرم او هغه دا دی چې ورڅخه غواړم چې په یو مخامخ بحث کې را سره حاضر شي او په دې اړه معلومات ورکړي چې د په وخت کې خو افغانستان یو بد لوري ته وکوچید، اوس دغه بد لوري څخه و بیرته مثبت لوري ته د افغانستان د وټلو لپاره کوم پروګرامونه لري. تر دې مخکې د جمهور ریاست یو بل مطرح کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم له حامد کرزی څخه د ورته مستقیم مناظرې غوښتنه کړې وه خو ښاغلي کرزی تر دې دمه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د امریکا سفیر له ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره د شنبې په ورځ په لیدنه کتنه کې ویلي و چې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره په لیدنه کتنه کې کوښښ کوي چې هغوی ته د امریکا د جمهور رئیس پیغام ورسوي چې امریکا له هیڅ کاندید څخه په ځانګړې توګه ملاتړ نه کوي.
لبل خو د ولسمشری کاندید رمضان بشردوست په ننګرهار ولایت کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د په جلال آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې که ولسمشر شي نو هغه کسان به محاکمې ته راکاږي چې قتلونه یې کړي، پر خلکو یې ظلمونه کړي او د ځان لپاره یې مجلل کورونه جوړ کړي دي. بشردوست وویل د شیرپور مڼې به یتیم خانو ته وقف کړي، د زورواکو لخوا نیول شوې ځمکې به کونډو یتیمانو ته ورکړي او مایوبین او د افغانستان د پوهنې د وزارت ادارې به په نیول شویو دولتي ځمکو او مڼیو کې ځای پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې څخه راپورته.
د افغانستان ولسمشری ته کاندید رمضان بشردوست هم په ننګرهار کې د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین له نورو دا ډول کاندیدانو سره پوره توپیر لري او هغه دا چې د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې په یوه خیمه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناست دی او له خلکو سره همدغه غږیږي. ځینې خلک حیرانیږي چې دی ولې دومره انکسار کوي، خو بیا هم ګڼ ځوانان ورټول دي له ده سره عکسونه وباسي او لاسلیکونه یې اخلي. رمضان بشردوست همدغه یوې خبري غونډې ته وویل:
پرون شپه په اووه بجې ما په ننګرهار کې ما ورسېدل. ما نن سهار ځینو ولسوالیګانو ولیدل، درې نور ولسوالی او همدارنګه بهسود ولسوالی او همدارنګه شیوه. بیا ما په رادیو تلویزیون د ملي ریاست رادیو تلویزیون سره د خبرنگاران سره د مامورین سره خبرې وکړې. د ساتامش روغتون ما ولیدل او همدارنګه د محتادین روغتون ما ولیدل. د نږدې د دوی ستونزو
چې د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه ده و هیڅ د باور ول نه ده چې په افغانستان کې دا ستونزه شته. د یو خوا ځینو خلکو د وچې ډوډۍ پیسې نه لري، د بل خوا ځینو خلکو $30,000 موټرونه لري، مانې لري، او دوی بیا کاندې چوي دي چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي.
د بشر دوست په کمپاین کې بل په زلو پوری مسله دا و چې د خپل هر یو پوسټر پر سر لا خستون کې نه دوه افغانۍ اخلي، او د دې لپاره دلیل وایي چې له هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ شخص یا ادارې نه مرسته نه اخیستي، او د خپل خلکو لمرسته پرته بل لار نه لري.
د ازادۍ رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په دوام کې ډاکټر حبیب منګل هم پوښتلی دی. دا مرکه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. طالبانو اعلان کړی چې د دوی هیڅ کومې ډلې په افغانستان کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه دی لرلی، او دوی وایي چې دوی نه دی د خبریال له نیولو خبر دي او نه هم په دې پوهیږي چې څنګه آزاد شوی. له اوو میاشتو ورکېدو وروسته د نیویارک ټایمز خبریال له خپل ترجمان سره له شمالي وزیرستان څخه په تښتېدو بریالی شو. د نیویارک ټایمز د کتونکي ډلې مشر بل کلر د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي چې دوی تر اوسه ځکه د خپل خبریال په اړه څه نه ویل چې خلکو ورته ویلي و ممکنه ده د هغه د امنیت لپاره دا خبره ښه نه وي، نو ځکه دوی دا خبره غلې ساتلې وه. دا چې یاد شوی خبریال څنګه آزاد شوی په لویدیځو خبري رسنیو کې په دې اړه راپورونه خپره شوي دي. فریده هوټ سیفی لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د هغه خبریال په تښتولو کې لاس لرل رد کړل چې تر اوو میاشتو وروسته آزاد شوی دی. خبریال دیوید روهیت او یو ځایي خبریال د خپل موټر چلوونکي سره له کابل څخه د باندې د خپل اوسېدو ځای ته نږدې تښتول شوي وو. د خبریال دیوید میرمن کریستن له هغه سره تر خبرو وروسته بریتانوي ورځپاڼې ټایمز ته ویلي وو دوی بیا د پاکستان په لرې پرتې سیمې وزیرستان کې ساتل کېدل. طالبان چې معمولا په افغانستان کې د داسې تښتونو مسؤلیت په غاړه اخلي وایي د دوی ډله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال په تښتولو کې لاس نه لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد له نامعلومه ځایه په ټلیفون کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حتی په هماغه وخت کې چې یاد شوي کسان تښتول شوي وو موږ د دوی د تښتولو ادعا نه وکړې. هغه ویلي اوس موږ په دې هم نه پوهیږو چې څنګه آزاد شوي. دیوید رویت او د هغه افغان همکار طاهر لودین په ډیر جرأت د جمعې په ماښام تښتېدلي او د پاکستان د کوم پوځي پیرادار سره کې لګولې او د هغه په واسطه کومې نږدې پوځي قرارګاه ته بیول شوي. د نیویارک ټایمز په وینا دوی په افغانستان کې د بګرام هوایي هډې ته رسول شوي خو د دوی موټر چلوونکي په تښتېدو نه دی بریالی شوی. یو 40 کلن رویت وایي روغتیایي وضعیت یې ښه دی خو د نیویارک ټایمز په وینا د طاهر لودین پخه د تښتېدو په مهال ژوبله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې پرون د خبری غونډې په ترڅ کې وویل د افغانستان حکومت ډیره هڅه وکړه او د یاد شوو کسانو د خلاصون لپاره یې لټولو امکاناتو کار واخیست خو دوی په بل هیواد کې وو او موږ کوم مستقیم رول نه درلود. خو اتمر زیاته کړه دا ډیر ښه خبر دی چې دوی آزاد شول او دا د دې نه ښه ده چې د ترهګرو او جنایت کوونکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمې خوندي زیدي.
طالبانو ویلي چې دوی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي خبریال په تښتولو کې لاس نه درلود. دا خبریال اووه میاشتې په وزیرستان کې ساتل شوی و او تیره ورځ په تېښته بریالی شو. په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان کې د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم روانه ده. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. له بلې خوا په خیبر او کرمه کې هم د خلکو پر کورونو توغندي لګېدلې چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر او د کورنیو چارو وزیر ویلي د تروریزم پر ضد په جګړه کې ولس د دوی ملاتړ کوي.
په باجوړ کې د یکشنبه په ورځ د پاکستان جیټل وتکو د مخالفو وسلوالو سنگرونه په نخ کړل. د چارمنګ درې په دې بمباری کې د حکومتي سرچینو له قوله د دوه قومندانانو په ګډون اته کسان وژل شوی دي. خو آزادې سرچینې وایي د زونو ولسی خلکو په ګډون په دې حمله کې سلويختو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. حکومتي لورې دا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې په باجوړ کې د مخالفو وسلوالو نه یو شمېر سیمې بیرته نیول شوې هم دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره د یک شنبه په مازیګر په خبره شوې یو خبر پڼه کې وایي چې په 13 ساعتونو کې د ملکنډ په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان د فوج د 15 سرتیرو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. هلته د جنوبي وزیرستان نه راپور لرو چې د جیټل وتکو په بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي دي او د طالبانو یوه مهمه سیمه مولا خان سرای حکومتي ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د ترهګرو پر ضد به د دوی د ځواکونو عملیات روان وي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري هم د یک شنبه په ورځ د بېنظیر بوټو په قبر خلکو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان ټول خلک د دوی د فوج د عملیاتو ننګه کوي. کنن په وانه کې فوجونه جنګیږي، باجوړ کې عملیات روان دي، نو تر شا یې ملت ولاړ دی. د پاکستان پارلمان هغوی ته د جنګیدو اجازه ورکړې ده. ملکی حکومت دا هغوی ننګه کوي ځکه نو دا عملیات کامیاب دي. همدارس خبر لرو چې د شنبه په ورځ د خیبر په لنډی کوتل سیمه کې په ولسی آبادۍ د توغندیو د لګیدو له امله د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د یک شنبه په ورځ د کورمې په ساده سیمه کې هم د توغندیو د لګیدو له امله 8 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده.
خبری مجله اوري.
په همدې خبری مجله کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په اړه راپور لرو، خو د افغانستان د روانو چارو په برخه کې نور راپورونه هم شته چې دا دی وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې 113 تروریستي پیښې له دوی سره ثبت شوي چې مرګ ژوبله یې لرله. محمد حنیف اتمر چې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په هیواد کې په جګړو کې د وروستیو تلفاتو ډیره برخه وسلوالو مخالفینو ته اوښتې ده. د نوموړي په وینا د تاوتریخوالي اکثره پیښې د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوې دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په وینا په هیواد کې د تیرې یوې اونۍ پیښو دا وښودله چې د امنیتي ځواکونو او عامو وګړو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. محمد حنیف اتمر چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په شپږیشتو ولایتونو کې 113 تروریستي پیښې ثبت شوې دي چې د ده په وینا اکثر یې په قندهار، هلمند، نیمروز او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوي دي. د ښاغلي اتمر په وینا دغو حملو په خپله وسلوالو مخالفینو، پولیسو او عامه وګړو ته مرګ ژوبله هم له ځانه سره درلودله. دغه حمله مرجوب له حمله ځان سره درلودله. د هیواد او یتنه دښمنان وژل شوی چې د اورمې اونې په پرتله د 10% زیاتوالی ښیي. په دې حمله کې په خوښنۍ سره چې زموږ یو سلويخ کس ملکی وګړي وژل شوی او یو 10% ټپیان شوی دي، خو د مخکې اونې په پرتله د 14% کموالی ښیي. په تیر اونې کې دروش پولیس وژل شوی او سلويخ ټپیان دي چې دا هم د مخکې اونې په پرتله 10% کمښت ښیي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې هم زیاتوالی راغلی او په دې موده کې امنیتي ځواکونو 6 وسلوال مخالفین نیولی دي. نوموړي د پیښو د نویت په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې اکثره پیښې د وسلوالو حملو او د ماینونو او بمونو په بڼه شوې دي. هغه زیاته کړه چې د بمی حملو تر ټولو ناوړه پیښه د قندهار په ژړې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د دې سره سره ښاغلي اتمر وویل چې د وړمې اونۍ په پرتله د مخالفینو په حملو کې په 100 کمې راغلې ده. په هیواد کې د امنیتي پیښو په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو لپاره تیاری او د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په زور او شور سره پر مخ روانې دي. د دې تر څنګ کتونکي په هیواد کې روانو امنیتي پیښو ته په اشاره وایي کچېرې ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو ممکن په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ شي.
په همدې حال کې د زابل ولایت پارغنداب ولسوالۍ کې پر یو موټر د ماین چاودنې ملکی مر وګړو ته مرګ ژوبله راولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د ایښودل شوي بم 8 ملکی وګړي وژلي او 14 ټپیان کړي دي. په دې اړه لسیمې راپور لرو.
د ملکی وګړو پر موټر باندې تیر مازدیګر د زابل پارغنداب ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوې ده. د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فرایي وایي چې دغه کسان یوې فاتحې ته روانو چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو شخصي و ماین ختلی ده. دا د په خبره په چاودنه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي.
ارغنده د امنیت امیر وایي چې ژوبل ملکیان د زابل ولایت روغتون ته لیږدول سوي چې د ده په وینا د څلورو روغتیایي حالت ته اندېښنې وړ ده. چارواکي وایي چې مین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. له بله پلوه نن سهار د دې ولایت شاجي ولسوالۍ په زاړه نوره کې د پولیسو پر یو موټر د مین چاودنه سوې ده. جیلاني خان وایي چې مرګ ژوبله یې نه درلوده، خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې پکښې سپاره سرتېري وشلي دي. چارواکي همدارنګه په دې ولسوالۍ کې نن پر ایتلاف ځواکونو هم د یوې چاودنې خبر ورکوي چې د دوی په خبره د مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لري. اخوا بیا تېره شپه د کندهار ښار د مازده او د نامي اوزې پر دوو امنیتي پوستو برید سوی ده. چارواکي وایي چې یو وسلوال طالب مړ، دوه طالبان او یو دولتي سرتېری ژوبل سوي دي، خو طالب بیان وایي چې اووه دولتي سرتېری یې وژلي دي.
په کونړ کې تیره شپه په دې ولایت کې د میشتو نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. عیني شاهدان او سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې نښته کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادۍ راډیو خبریال له کونړه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ په ټنټیل سیمه کې تیر ماښام د ولسي وګړو د هستوګنې پر کورونو د توپونو د توغندیو د لګېدو له امله یو ماشوم او دوه ښځې وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل تیر ماښام ناوخته وسلوالو طالبانو د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل کې د پرتو نړیوالو ځواکونو او ملي اردو په ګډ نظامي مرکز برید وکړ. هغه وویل په برید کې ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د دواړو لورو په ډزو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وایي چې د پیښې د څېړلو د وژل شوو او ټپیانو د نومونو او کره شمېرې د معلومولو دپاره یې سیمې ته پلاوی لېږلی دی. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وایي پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د نړیوالو او ملي اردو ځواکونو په ګډ نظامي مرکز دوی برید کړی چې په ترس کې شپږ تنه بهرني سرتېري وژلي او یو طالب هم ټپي شوی دی. نړیوال ځواکونه وایي چې په جګړه کې دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی، ولې په ډزو کې ولسو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راپورونه وایي چې د ایران په مرکز تهران کې د شنبې د ورځې د مظاهرو له ځپلو وروسته سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. هلیکوپټرو پرون ماښام د ښار پر سر ګزمې کولې او د تهران له شمالي برخو څخه چې د مخالف کاندید میر حسین موسوي پلویان پکې ډیر دي د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په تهران کې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له خبرداري سره سره وشوي لس تنه وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی چې د موسوي پلوي کوي خبرداری ورکړی چې که له سوله ییزې لارې د خلکو د اعتراضونو مخنیوی وشي نو خطرناک عواقب به ولري. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني لور او د کورنۍ څلور غړي چې په مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي وو اوس خوشي شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا او برتانیې تور لګولی چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملبند د احمدی نژاد تورونه رد کړل او د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي او د رایو نتایج له سره وشمیري. په همدې حال کې د ژورنالیستانو د دفاع یوې ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د مظاهرو له پیله تر اوسه څلورویشت ژورنالیستان او د انټرنیټ بلاګ لیکونکي نیول شوي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د ایراني مشرتابه لپاره پر خبریالانو حمله په لومړیتوب کې ده. په نیول شویو ژورنالیستانو کې د ایران د ژورنالیستانو د ټولنې مشر او د نیوزویک مجلې یو کاناډایي خبریال هم شامل دي. ایرانی چارواکو د بی بی سی یو خبریال ته هم له هیواد د وتلو امر کړی. د ایران حکومت بهرنی مطبوعات په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه راپور ورکولو څخه منع کړی دی. د ایران په اړه نور تفصیل هم لرو. د فریده هوډ سیفی راپور په دې اړه واوري.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي په تهران کې د شنبه د ورځې د اعتراضونو په لړ کې لس تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اعتراضونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې راغلي چې ډیر لس تنه وژل شوي دي. د ایران د حکومت د مخالفینو مشر میر حسین موسوي ویلي د هغه د پلویانو ډله ییزه نیونه د دې سبب شوې چې د خلکو او وسلوالو ځواکونو ترمنځ فاصله راشي. موسوي چې په ایران کې د اسلامي جمهوریت په جوړولو کې رول درلود ویلي هغه د اسلامي جمهوریت په اساساتو کې شک نه لري، خو غواړي چې پکې اصلاحات راولي او دروغجن او غولونکي کسان ترې لرې کړي. ایراني مقاماتو اعتراض کوونکي ترهګر او رنونکي بللي. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د پولیسو ټول ځواکونه به له خپل ټول توان سره د نارامۍ او د حکومت پر ضد د غونډو مقابله وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ایران څخه غوښتي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زور زیاتی څخه لاس واخلي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي مسؤول مقامات باید رای له سره وشمیري، خو جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د غوښتنې رد کړي او هغه د ایران په چارو کې د لویدیځ مداخله بولي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر د ایران په چارو کې د لویدیځ مداخله رد کړي او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یې له اعتراض کوونکو سره زیاتې غندلې او هغه له وحشت ډک عمل بللې. ایراني مقامات دا چې ګواکې په انتخاباتو کې درغلي شوې ردوي، خو شورای نگهبان ویلي چې په سلو کې د لسو رایو بیا شمیرلو ته تیار ده. د جون د میاشتې د 12مې په انتخاباتو کې احمدی نژاد ګټونکی اعلان شو او تر هغه وروسته اعتراضونه پیل شول.
د ایران روسي تحولات نړیوال مسایلو ته دوام ورکوي. پرتګال وایي له ګوانتانامو زندانه تر خوشي کې دوروسته به دوه یا درې بندیان په خپل هیواد کې ومني. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې دې ته اړتیا لري چې لومړی د دوی د منلو مراحل په خپل هیواد کې بشپړ کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د امریکا له خاص استازي دانیل فرایډ سره وکتل. د عراق په مرکز بغداد او شمالي ښار موصل کې د افراطي وسلوالو ډلو په حملو کې نه پولیسان وژل شوې دي. په بغداد کې د پولیسو شپږ تنه د غزمې په حال کې و چې حمله پرې وشوه او په ډزو وژل شول، او په موصل ښار کې پرون یو پولیس د وسلوالو په برید کې ووژل شو. په همدې حال کې پر سړک ښخ شوي ماین یو پولیس او یو ملکي کس ووژل او درې نورې ټپیان کړل. دا حمله په کرکوک ښار کې په یو لاره کې د خودل شوی بم له چاودنې وروسته کیږي چې د راپورونو له مخې اووه شپېته کسان ووژل او 200 نور یې ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پوځ د شمالي کوریا هر راز احتمالي راکټ توغولو ته چمتووالی لري. کله چې له اوباما څخه پوښتنه وشوه چې آیا د دې معنا دا ده چې په پوځي لاره به دفاع وکړي، اوباما وویل نه. شمالي کوریا د مې په 15مه نیټه اټومي ازموینه وکړه او ویل کېږي چې د هوایي په استقامت د یو اوږده واټن وشتون کې میزایل د توغولو پلان هم لري. پیونګیانګ دا اقدامات وروسته له هغه ګړندي کړي چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو بندیزونه پر دې هیواد نور هم سخت شول. دا د نړۍ نور خبرونه. او اوس ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د ایران د وروستیو تحولاتو په اړه څه خبره کړې دي.
د بریتانیا چاپ ابزرور خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په ایران کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی بحران په یو تحلیلي مطلب کې څېړلی دی. ابزرور لیکي د دې بحران یو غیر معمول اړخ په ښکاره د هغو روحاني ډلو نه موجودیت دی چې په دودیز ډول به د هر ټولنیز حرکت او اعتراضي مظاهرو په سر کې ولاړو او غالبا به د دواړو لورو په مخامخو بحثونو کې مخکښ رول درلود. خو نن لیدل کېږي چې د دوی آواز غلی شوی دی. د خبرونې په وینا ممکن دا د یو شمېر هغو لوړ رتبه روحانینو د ذاتی احتیاط او د سیاسي شعوري تسلیمۍ د غریزې انعکاس وي، خو بل لور ته دا هغه ټولنیز او سیاسي بدلونونه هم په ډاګه کوي چې په تیرو درې لسیزو کې په ایران کې رامنځته شوي دي. ابزرور وړاندې لیکي په دې کې شک نشته چې روحاني ډلې اوس هم ډېر اهمیت لري او په انفرادي توګه ملایان بیا له ډېر نفوس څخه برخمن دي، اما د یو ټولنیز نهاد په توګه دوی په تدریجي ډول خپله جاذبه او د پیوستون احساس چې د یوې پیړۍ په یوې ښې برخه کې رامنځته کړی و له لاسه ورکړی دی. دا د حیرانتیا خبره نه ده که د روحانینو دیش کله واکمنی په ټولنه کې د هغوی د دریز د کمزورتیا سبب شوی وي، خو د ابزرور په وینا هغه څه چې ډېر د پاملرنې وړ او مهم دي دا دی چې اکثره روحاني کړۍ چې د اسلامي جمهوریت له تاسیس سره یې مرسته کړې وه نن دې نظام ته پردې شوي دي. ابزرور لیکي کله چې میر حسین موسوی پر لوړ رتبه مذهبي مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتو له نتیجو سره د مخالفت وښیي، په قوم کې یو بانفوزه مذهبي مشر آیت الله ثانی چې د آیت الله خامنهیي نږدې همکارو دې غوښتنې ته په ځواب کې وویل دی داسې احساسوي چې پر لوړ رتبه مقاماتو د اعتراض به کوم تاثیر ونه لري او نه به هم کوم ځای ونیسي. سنډي ټلګراف برتانوي خبرونې هم په ایران کې د روان بحران په اړه یوه مقاله چاپ کړې او په یوه برخه کې کښلي چې یو کور چې په دننه کې پر دوو برخو ویشل شوی وي دوام او تاب نشي راوړلی. د ایران مشرتابه که داسې فکر کوي چې د دغه حقیقت په وړاندې درېدلی شي خپل ځان غولوي او اشتباه کوي. دوی باید دا شی درک کړي چې د غیر ډیموکراتیکو لارو په ذریعه یووالی او مذهب په زور په خلکو نشي تحمیلولی او ځپل هم په خپل ذات کې ډېره ناامیدي، د مغزونو فرار، د پانګې فرار او د پانګې اچونې کمېدل له ځان سره لري. سنډي ټلګراف د مقالې په پای کې په دې ټینګار کوي چې له انتخاباتو څخه لویه زده کړه به دوه بودونه ولري. اول، ایراني نظام کولی شي چې د اساسي قانون ډیموکراتیک عناصر یوې خواته پرېږدي چې دا کار به دا نظام له ډېرو اوږدمهاله خطرونو سره مخامخ کړي، او بله دا چې ایراني مقامات نشي کولی چې دا بحران پر ځای وبولي او چارواکو ته د ځپونکو عملیاتو امر ورکړي، ځکه ډېر ځله لیدل شوي چې په دغسې حالاتو کې بحرانونه بېرته په یو بل وخت کې راڅرګند شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه و د ایران د مسایلو په اړه دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. له یو بد خبر څخه چې له جلال آباد لرو، جاوید نعیمی را سره دی په سټوډیو کې او دا خبرې څنګه اوریدلې؟ جاوید جان، څه خبره ده په جلال آباد ښار کې؟
تشکر از شما تکل صاحب. ما همی لحظات پیش صحبت داشتم با خبرنگار ما که گفتن ولایت ننگرهار شاید یک انفجار بوده و تلفات هم به همراه داشته، که تلاش میکنیم در ادامه همین مجله خبری جزئیات بیشتر در مورد حادثه را برای شنونده ها تقدیم بکنیم. قبل از همه سلام عرض میکنم، صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت ما از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه اول ماه سرطان سال 1388 هجری شمسی است که برابر میشد با 22 ماه جون سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. طالبان مسلح دست داشتن در اختطاف خبرنگار نیویورک تایمز را رد کردند. وزیر داخلی افغانستان میگوید که آمادگی ها به هدف تامین امنیت انتخابات در افغانستان به شدت ادامه دارد. سفیر امریکا در کابل دیروز با دکتر عبدالله عبدالله، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ملاقات کرد. دنمارک با سلسله کمک‌هایش به برنامه همبستگی ملی افغانستان 15 میلیون دلار دیگر را به این پروگرام مساعدت کرد. وزیر داخلی افغانستان میگوید که در هفته گذشته 117 حمله تروریستی در کشور ثبت شده است که تلفات را نیز به همراه داشته است. میر حسین موسوی، رهبر مخالفان حکومت ایران، از حامیانش خواسته تا به اعتراض‌هایشان نسبت به پیروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات همچنان ادامه بدهند. مقامات پاکستانی گفتند که در تحولات تازه 32 تن از شورشیان در شمال غرب آن کشور کشته شدند. پرتغال 2 یا 3 تن از زندانیان گوانتانامو را پس از رهایی از این زندان آمریکایی خواهد پذیرفت. و شورشیان در عراق 9 افسر پلیس را در شهرهای بغداد و موصل کشتند. در ادامه این مجله خبری همچنان نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. طالبان مسلح دست داشتن در اختطاف خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را رد کردند. این خبرنگار که از ولایت لوگر با یک خبرنگار محلی اختطاف شده بود، پس از 7 ماه اسارت از نزد ربایندگانش در وزیرستان شمالی فرار کرد. مصطفی صدیقی همین اکنون با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر این خبر را پیشکش میکند.
طالبان مسلح دست داشتند در اختطاف خبرنگار نیویورک تایمز را رد کردند. این خبرنگار پس از 7 ماه اسارت در وزیرستان شمالی آزاد شد. دیوید روهت و تاهر لودین، یک خبرنگار محلی، همراه با رانندهشان در بیرون از شهر کابل از نزدیک محل اقامتشان ربوده شدند. همسرین خبرنگار آمریکایی کریستن مالووی هل به روزنامه بریتانیایی تایمز گفته است که شوهرش همراه با 2 تن دیگر به یک منطقه دوردست در وزیرستان شمالی منتقل شده بودند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از یک محل نامعلوم به خبرگزاری فرانسه گفته است که در مورد اختطاف این افراد اصلا معلومات ندارند. دیوید روحت خبرنگار نیویورک تایمز همراه با طاهر لودین همکار افغانش شام جمعه از اسارت فرار کرده و به کمک نیروهای پاکستانی به یک قرارگاه امن منتقل شدند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز این دو تن به پایگاه هوایی بگرام در کابل منتقل شدند. اما گفته می شود راننده ایشان موفق به فرار نشده است. دیوید روهد 41 ساله می گوید که وضعیت صحیش خوب است، اما به گفته نیویورک تایمز پای طاهر لودین همکار افغانین خبرنگار آمریکایی در هنگام فرار اندک زخم برداشته است. در این حال وزیر داخله افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز در کابل گفت حکومت افغانستان برای آزادی این افراد خیلی تلاش کرد، اما چون آنان در بیرون از افغانستان بودند این تلاش ها بی‌نتیجه ماندند. اتمر از آزادی آنان ابراز خرسندی کرد و افزود که اختطاف این افراد نشان داد که مناطق سرحدی پاکستان محل امن برای گروه های تروریست و جنایتکار است. در مورد انتخابات چه می دانید؟
من می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای می دهد.
روین تانوز که دکست دمور نگست
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
وزیر داخله افغانستان میگوید که آمادگی ها به هدف تامین امنیت انتخابات در افغانستان به شدت ادامه دارد. به گفته محمد حنیف اتمر، برنامه های مشخص برای تامین امنیت 7000 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان به اجرا گذاشته شده است. تا به این ترتیب از بروز حوادث ناگوار در جریان انتخابات جلوگیری شود. آقای اتمر در مورد این برنامه امنیتی دیروز در کابل چنین توضیح داد.
این پلان چارچوب استراتژیک همکاری های ما را تضمین می کند تا بتانیم یک محیط مسئول بر انتخابات فراهم. بنان در این چارچوب مرحله دوم آغاز شده که او تطبیق این چارچوب و پلان استراتژیک در سطح تاکتیکی و عملیه. اجالتاً بر 80% از 7000 محل رایدهی این پلان تدوین شد. پلان را که ما مطرح کردیم و جزئیاتش را متاسفانه در این مرحله نمیتونم افشا کنم روی یک هدف میچرخد و او تامین حاکمیت ملی افغانستان و ایجاد فضای مسئول بر انتخابات است. نگرانی های مردم ما و صاحب نظرها قابل درک است. ما با دشمن روبرو هستیم که هیچ اصول را نمیشناسد.
نیروهای امنیتی افغان بین المللی برای تامین امنیت انتخابات تلاش دارند و در حالی که کمتر از 2 ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده است، مبارزات انتخاباتی هم در افغانستان با شدت ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا به نحوی می خواهد تا نقش مثمر را در این انتخابات ایفا کند و به همین منظور سفیر آن کشور در کابل دیدارهای جداگانه ای را با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز کرده است. وی بعد از چاشت روز یکشنبه با دکتر عبدالله عبدالله یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. سپس آنان در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند و کارل آیکنبری گفت که آمریکا علاقمند است تا در مورد برنامه‌ها و پالیسی‌های تمامی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بداند و با آنان بحث‌های سیاسی داشته باشد. در بخش از این نشست دکتر عبدالله عبدالله خطاب به رئیس جمهور کرزی گفت تا در یک مناظره رو در رو با وی حضور یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
سفیر ایالات متحده آمریکا دیدارهای مقامات آمریکایی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مؤثر خوانده و میگوید که این دیدارها به نفع افغانستان، آمریکا و جامعه بین المللی است. کارل آیکنبری که همراه با دکتر عبدالله عبدالله یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت قرار است تعدادی از مأمورین اداره جدید آمریکا و برخی از اعضای کنگره این کشور وارد افغانستان شوند و دیدارهایی را با کاندیدان ریاست جمهوری این کشور انجام بدهند. اینچنین بحث های ملی نه تنها به سود منافع ملی افغانستان بوده بلکه به فایده منافع ملی آمریکا و جامعه بین المللی نیز است. ما دو کشور و جامعه بین المللی با مشکلات مواجه هستیم و برای مدت طولانی همکار خواهیم بود. آمریکا مایل است تا در مورد دیدگاه زعیم آینده افغانستان معلومات داشته باشد. دکتر عبدالله از دیدار سفیر ایالات متحده آمریکا با وی تشکر نمود و گفت که این مسئله به نحو بیانگر عدم حمایت آمریکا از کاندید مشخص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.
من خدمت رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی یک چلنج هم دارم و یه عبارت عزیزت که از اونا دعوت میکنم که در یک بحث رویاروی با ما حاضر شوند و لطفاً برای ما و برای مردم افغانستان توضیح بدن که تحت زعامتشان افغانستان از یک وضعیت خوب به یک وضعیت بد آمد. چه برنامه دارن که از وضعیت بد افغانستان به یک وضعیت خوب میبرن؟
این دیدارهای سفیر آمریکا در کابل با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال صورت میگیرد که به باور شماری از آگاهان امور یکی از کاندیدان مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت ایالات متحده آمریکا را با خود دارد. اما مقامات قصر سفید این گزارش ها را رد می کنند.
شنیدید که ایالات متحده در ادامه دیدار سفیر ایالات متحده در کابل در ادامه دیدارها با نامزدان انتخابات دیروز با دکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد. کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است و لازم به یادآوری است که رادیو آزادی برنامه‌های اختصاصی درباره انتخابات دارد. از روز 26 جوزا که مبارزات انتخاباتی در افغانستان آغاز شد، رادیو آزادی تلاش کرده است که با حد اکثر نامزدان انتخابات صحبت‌های را انجام دهد. البته این صحبت ها ادامه خواهد یافت و در برنامه های امروز ما صحبت با حبیب منگل یکی از نامزدان انتخابات را داریم و چنانچه آقای منگل در بخش از اظهاراتش در مورد خود چنین گفت:
ما یکی از فعالان سیاسی هستیم که حدود 44 سال سوابق مبارزه سیاسی و اجتماعی دارم، عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن بودم.
صحبت با آقای حبیب منگل را ساعت 9:20 دقیقه امروز از رادیو آزادی برایتان نشر خواهیم کرد و یادآور میشم که هدف از نشر مصاحبه ها با نامزدان انتخابات این است که شما آنها را بهتر بشناسید و در مورد آنها بیشتر بدانید. البته در صفحه اینترنتی ما میتوانید زیادتر درباره انتخابات بدانید و صفحه اختصاصی در مورد انتخابات 13/18 را هم در سایت اینترنتی ما پیدا کرده میتونین. آدرس سایت ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طوری که در آغاز این مجله خبری شنیدید، ولایت ننگرهار شاهد یک انفجار بود که گفته میشود این حادثه تلفات را هم به همراه داشته است. خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون در تماس مستقیم تلفنی از ننگرهار با خود داریم. سلام، صبح شما بخیر. بفرمایید که حادثه چی وقت رخ داد و در کجا البته رخ داد و تلفات چند است؟
بله، بار سلام و صبح شما همچنان بخیر. ساعت 5 صبح یک انفجار بسیار قوی شهر جلال‌آباد با لرزه در آورد و این انفجار در جنوب شهر جلال‌آباد در منطقه فارمیاده، جایی که یک اندک تاسیسات اردوی ملی اونجا جا بجاست و دیپوهای پروگرام دایاک در اونجا موجود می باشد. چند از قبل ما با تورن جنرال عبدالنصیر زیایی، قماندان هماهنگی قوای ائتلاف و نیروهای امنیتی زون مشرقی در ساحه انفجار مصاحبه داشتیم که اونا گفتن به این انفجار دو نفر از افراد ملکی کشته شدن و دو سرباز مجروح گردیده. همچنان با مسئولین سیتامه ما تماس گرفتیم. دکتر باز محمد شیرداد معاون سیتامه ننگرهار گفت که تا با فعلا 19 نفر مجروحی به شفاخانه مراجعه کرده که همه افراد ملکی هستند. در این جمله 10 نفرشان سطحی زخمی بودند که بعد از کمک های اولیه دوباره مرخص شدند و 9 نفرشان جراحتشان شدید است که اونا نظام بستر هستند.
خب، با تشکر از شما، جزئیات را حتما در برنامه های بعدی از شما خواهیم گرفت. و خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم از شهر جلال آباد با خود داشتیم و شنیدید که امروز این شهر شاهد یک انفجار بود و گفته می شود که در این حادثه 2 تن از افراد ملکی کشته و عده‌ای هم زخمی شدند. دنمارک با سلسله کمک‌هایش به برنامه همبستگی ملی افغانستان 15 میلیون دلار دیگر را به این پروگرام مساعدت کرد. تفاهم‌نامه کمک تازه دنمارک به روز یکشنبه میان سفیران کشور و وزیر مالیه افغانستان در کابل امضا شد. برنامه همبستگی ملی یکی از برنامه‌های انکشافی در افغانستان بوده که در چهارچوب آن پروژه‌های مختلف بازسازی به خواست مردم به اجرا گذاشته می‌شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت مالیه افغانستان میگوید با استفاده از کمک تازه دنمارک به برنامه همبستگی ملی پروژه‌های متعدد بازسازی در کشور عملی می‌گردد. تفاهم‌نامه 15 میلیون دلار مساعدت دنمارک میان رایمر نیلسن سفیر آن کشور و دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به روز یکشنبه در کابل به امضا رسید. آقای زاخلوال گفت در چارچوب برنامه همبستگی ملی هزاران پروژه مختلف بازسازی در بسیاری از قرا و قصبات افغانستان به اجرا گذاشته شده و بسیاری افغان‌ها توانستند از مزایای آن مستفید شوند.
امروز ما به ارزش 15 میلیون دلار کمک بلایوز دنمارک برای تمویل برنامه همبستگی ملی افغانستان به امضا می‌رسانیم. برنامه همبستگی ملی یکی از موفق‌ترین برنامه‌های انکشافی کشور ما، پروژه‌های پایدار ساخته، پروژه‌های اولویت‌های مردم ساخته و خوشبختانه می‌است که اعتماد دونرها را به دست آورده. تا به حالی در حدود 600 میلیون دلار برای برنامه همبستگی ملی به مصرف رسیده.
آقای زاخلوال علاوه کرد که دنمارک یکی از کشورهای کمک کننده به بخش بازسازی افغانستان بوده و از مبلغ حدود 639 میلیون دلاری که به این کشور تعهد کرده تا حال 280 میلیون دلار آن را به افغانستان عملا مساعدت کرده است. در همین حال رایمر نیلسن سفیر دنمارک در کابل گفت کشورش به هدف تطبیق پروژه‌های مختلف بازسازی در افغانستان جدا از کمک تازه‌اش 25.6 میلیون دلار را به برنامه همبستگی ملی مساعدت نموده است. آقای نیلسن بر ادامه کمک‌های دنمارک به افغانستان تاکید نمود.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید. از رادیو آزادی. هفت و 46 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزیر داخلی افغانستان میگوید که در هفته گذشته 117 حمله تروریستی در کشور ثبت شده است که تلفات را نیز به امراه داشته است. محمد حنیف حتمر بر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این حملات مخالفین و افراد پلیس نیز کشته شدند. به گفته آقای حتمر، این حملات عمدتاً در ولایات جنوبی و شرقی افغانستان رخ داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که رخدادها و حملات هفته گذشته در این کشور نشان می‌دهد که نسبت به تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات مخالفین بیشتر بوده است. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان بر روز یکشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که در 26 ولایت افغانستان در هفته گذشته 117 حمله تروریستی صورت گرفته که عمدتاً در ولایات قندهار، هلمند و نیمروز رخ داده است.
حملات تلفات رحم در قبال داشت. 70 نفر از دشمنان وطن کشته شدند. در مقایسه با هفته قبل 60% افزایش نشان میده. باز همی بیانگر یک امر است که نیروهای امنیتی کشور با شدت از اهداف ملی خود دفاع میکنند. متاسفانه در این حملات 41 نفر مجموعاً از هموطنان ملکی با شهید شدند و 61 تن هم مجروح شد. این باز هم در تناسب با هفته ما قبل 14% کاهش نشان میده.
وزیر داخلی افغانستان همچنان گفت که در جریان هفته گذشته 86 تن از مخالفین نیز بازداشت گردیدند. وزیر داخلی افغانستان ضمن تشریح انواع مختلف حملات گفت که بخش اعظم این حملات، حملات مسلحانه و بمب‌گذاری های کنار جاده بوده است. به گفته وزیر داخلی افغانستان علی‌رغم ادامه حملات نسبت به هفته های گذشته در میزان حملات مخالفین 6% کاهش به عمل آمده است. وزیر داخلی افغانستان در حالی از ادامه حملات مخالفین و افزایش آن صحبت می کند که این کشور خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آماده می سازد.
شنیدید که وزیر داخلی افغانستان می گوید در هفته گذشته 117 حمله تروریستی در کشور ثبت شده است. ساعت 7:48 دقیقه با وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. شهر جلال آباد صبح امروز شاهد یک انفجار بود که در نتیجه دو تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح دست داشتند در اختطاف خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را رد کردند. وزیر داخلی افغانستان میگوید که آمادگی ها به هدف تامین امنیت انتخابات در افغانستان به شدت ادامه دارد. سفیر آمریکا در کابل دیروز با دکتر عبدالله عبدالله یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرد. میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از حامیانش خواسته تا به اعتراضهایشان نسبت به پیروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد همچنان ادامه بدهند. مقامات پاکستانی گفتند که در تحولات تازه 32 تن از شورشیان در شمال غرب آن کشور کشته شدند و پرتغال 2 یا 3 تن از زندانیان گوانتانامو را پس از رهایی از این زندان آمریکایی خواهد پذیرفت. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری همچنان نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی در مورد ایران داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا تحولات در ایران. میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از حامیانش خواسته تا به اعتراضهایشان نسبت به پیروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد همچنان ادامه بدهند. گفته می شود و وی با این درخواستش جمهوری اسلامی را مستقیماً به چالش کشیده است. موسوی همچنان گفته است که ایران باید از وجود دروغگویان و جعلکاران پاکسازی شود. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر تحولات ایران را پیشکش می کند.
تلویزیون دولتی ایران گفته است در اعتراضات خشونت آمیز شنبه 10 نفر در تهران کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. در یک گزارش جداگانه آمده که در این اعتراضات 13 تن کشته شدند. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواهان پایان این اعتراضات شده است.
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست.
میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران گفته است دستگیری دست جمعی هوادارانش سبب به وجود آمدن فاصله میان مردم و نیروهای مسلح این کشور میشود. موسوی که خودش هم محصول تأسیس جمهوری اسلامی ایران است گفته که وی در مورد اساسات جمهوری اسلامی تردید ندارد، اما میکوشد آن را به نحوه تجدید کند و دروغگویان و فریبکاران را از آن پاک سازد.
خب چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میدی؟ آیا این به نفع کشوره؟ آیا برای 2 روز در روی یه پستی موندن در یک مقامی قرار گرفتن یا یکی رو اصلا از میدان بدر کردن درست است که به مردم؟
مقامات ایرانی اعتراض کنندگان را تروریست و آشوبگر خواندند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، قماندان امنیه تهران هشدار داده که نیروی پلیس با تمام نیرویش با گرد همایی ها و نارامی ها مقابله می کند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از ایران خواسته تا از خشونت علیه اعتراض کنندگان دست بکشد. صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل گفته است مقامات باید آرا را دوباره شمارش کنند. اما رئیس جمهور محمود احمدی نژاد این درخواست ها را رد کرده و آن را مداخله غرب در امور ایران خوانده است. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر مداخله خارجی در امور ایران را رد کرده و سرکوب اعتراض کنندگان را از سوی مقامات جمهوری اسلامی تقبیح کرده و آن را وحشیانه خوانده است. اما شورای نگهبان قانون اساسی این کشور گفته که برای شمارش مجدد 10% آرای انتخابات آماده است. انتخابات 12 ماه جون که احمدی نژاد را دوباره به قدرت رساند، خشنترین نارامی ها از زمان انقلاب اسلامی 1979 میلادی در ایران را در پی داشته است.
از آخرین تحولات در ایران شنیدید. در تازه ترین عکس‌العمل های بین المللی وزیر خارجه فرانسه برخورد پلیس ایران در برابر تظاهر کنندگان را محکوم کرده است. بر اساس یک خبر دیگر ایتالیا به روز یک شنبه به سفارت خود در تهران دستور داده تا برای زخمی های تظاهرات کمک های بشری را فراهم کند. ایتالیا همچنان از رژیم ایران خواسته است تا به خشونت ها پایان داده و گفتگوهای مستقیم را با مخالفین انجام دهد. از جانب دیگر اتحادیه اروپا گفته است که ایران دیپلمات‌های عضو این اتحادیه را در تهران در اعتراض به مداخله در امور داخلی آن کشور احضار کرده است. وزیر خارجه جمهوری چک کشورش در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفته است که ایران در صلح تفاهم قرار دارد، زیرا هدف 27 کشور اروپایی این است که به هیچ صورت به امور داخلی ایران مداخله نکند. بر اساس یک خبر دیگر 24 خبرنگار و وبلاگ نویس از آغاز اعتراض های هفته گذشته در ایران دستگیر شدند. خبرنگاران بدون مرز گفته است که ژورنالیستان هدف عمده رهبری ایران است. بر اساس گزارش های یک خبرنگار کانادایی که برای مجله نیوزویک کار میکرده نیز در بازداشت قرار دارد و به خبرنگاران بی بی سی دستور داده شده که آن کشور را ترک کنند. همچنان نشر جریان تظاهرات از سوی رسانه‌های بین المللی در ایران کاملا ممنوع اعلام شده است. تقریبا بیش از یک هفته از آغاز مشکل سیاسی در ایران می‌گذرد و در حالی که حکومت آن کشور صریحا از ادامه تظاهرات هشدار داده، با این هم پایتخت و شهرهای ایران در دو روز گذشته شاهد راهپیمایی و تظاهرات بود که در اکثر موارد با خشونت همراه شد و ده‌ها تن در نتیجه کشته، زخمی و بازداشت شدند. صدای ما از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. مقامات پاکستانی گفتند که در تحولات تازه 32 تن از شورشیان در شمال غرب آن کشور کشته شدند. در حال از کشته شدن شورشیان خبر داده شده که عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در سوات در حال پایان یافتن است و اردو عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی را وسعت بخشیده و در حال حاضر این عملیات به شدت ادامه دارد. در این حال یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته که این عملیات تا زمانی که شورشیان کاملا شکست بخورند ادامه خواهد یافت. شورشیان در عراق 9 افسر پلیس را در شهرهای بغداد و موصل کشتند. 6 سرباز پلیس در حالی که مصروف گزمه در شهر بغداد بودند در نتیجه تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. به روز یک شنبه در شهر موصل یک پلیس به ضرب گلوله و قتل رسید. همچنان در حمله انتحاری که در همین شهر صورت گرفت 2 تن به شمول یک پلیس دیروز کشته شدند. پرتغال 2 یا 3 تن از زندانیان گوانتانامو را پس از رهایی از این زندان آمریکایی خواهد پذیرفت. وزیر خارجه آن کشور گفته است که پرتغال نخست نیاز دارد که مراحل داخلی را برای پذیرش این افراد تکمیل کند. این اعلان در حال صورت گرفت که وزیر خارجه پرتغال به روز جمعه با دانیل فرایت نماینده خاص آمریکا در امور بستن زندان گوانتانامو ملاقات کرد. و 11 تن از میان 50 جسد به دست آمده سرنشینان طیاره ایر فرانس که 3 هفته قبل در اقیانوس اطلس سقوط کرد از روی نشان انگشت و علائم دندانهایشان شناسایی شدند. مقامات برزیلی گفتند که 10 تن این افراد اتباع برزیل و یکی دیگر خارجی بوده است که از جمله 6 تنشان مرد و 4 تن دیگرشان زنان هستند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
نشریه هفتوار ابزرور چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط بحران بعد از انتخابات ایران مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یکی از جنبه های غیر معمول بحران غیبت آشکارای گروه های روحانیون ایران است. به صورت عنعنوی در صف جلو تظاهرات اجتماعی و غالبا در هر دو طرف هر مباحثه در این رویارویی معلوم شد که صداها خاموش و خفه شده است. این از یک طرف یک بخش از احتیاط ذاتی و یک غریزه شعوری تسلیم پذیری سیاسی را از سوی بسیاری روحانیون ردیف بالا منعکس می سازد و از سوی دیگر همچنان تغییرات اجتماعی و سیاسی را که در طول 30 سال در ایران به وقوع پیوسته به نمایش می گذارد. نشریه می افزاید شک نیست که گروه ها یا طبقات روحانی ایران هنوزم مهم بوده و ملاها به صورت انفرادی دارای نفوذ زیاد می باشند. اما باید گفت که به حیث یک نهاد جمعی آنها به صورت تدریجی جاذبه و احساس همبستگیشان را که در یک قسمت بهتر یک قرن ساخته بودند از دست دادند. به نوشته نشریه اگر 30 سال حاکمیت روحانیون باعث کاهش موقف اجتماعی آنها شده نباید جای تعجب باشد، ولی آنچه که بیشتر جالب و قابل توجه می باشد این است که اکثریت گروه های روحانی از جمهوری اسلامی که خودشان در ایجاد آن کمک کرده بودند بیگانه شدند. نشریه ابزرور در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد در جواب این تقاضای موسوی که روحانیون ردیف بالا باید با نتایج انتخابات مخالفت نمایند، آیت الله ثانی یکی از بلندپایه‌ترین روحانی در قم، شخصی که از همکاران نزدیک آیت الله خمینی بود، گفته است او احساس کرد که مخالفت او بالای مقامات غیر قابل تأثیر است و نتیجه هم ندارد. نشریه دیگر چاپ انگلستان سندی تلگراف هم در ارتباط بحران ایران مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد یک خانه ای که علی خودش به دو قسمت تقسیم شده باشد دوام و بقا نمی تواند داشته باشد. فرمان روایان ایرانی اشتباه میکنند اگر فکر کنند که آنها میتوانند علیه این حقیقت مقاومت کنند. باید درک کنند که آنها کمتر قادر خواهند بود تا به زور وحدت و مذهب را از طریق روش های حاکمیت غیر دموکراتیک بالای مردم به زور تحمیل کنند و بقبولانند. چه بعد از سرکوبی، ناامیدی، فرار مغزها، فرار سرمایه و کاهش یافتن سرمایه گذاری بیشتر فراگیر خواهد شد. نشریه سند تلگراف در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. درس بزرگ انتخابات دو بُعد خواهد داشت. اول، نظام ایرانی می تواند عناصر دموکراتیک قانونی اساسی را کنار بگذارند. اما این کار آسیب پذیری دراز مدت را افزایش خواهد داد. دو، مقامات ایرانی نمی توانند که بحران را برحق بدانند و به مقامات امر سرکوب بدهند. زیرا بارها دیده شده که در چنین حالات بحران بار دیگر و در وقت دیگر برمی گردد.
از امروهیتان در این مجله خبری با منا